درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاص او دی رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا حق بل اندیشته ده چې باید لری شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراز له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولي او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یوه تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15% زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډلې د اولو بغړو له سوسیدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډلې په 10 اوورونو کې یو سلو 8 اویا منډې کړي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگي الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 جنگي الوتکې سیمې ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډېرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسمن څه نه دي ویلي. زبو شخله آزادی رادیو اوری امریکا وایي دا چې نشان نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي مخه ونیسي.
دوی نشي کولی چې په کامل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو چلښت د دوی تاواني کړی دی.
کاردار خو نن سبا زیاته په ډکسټو کېږي مختلف کاربارونه یا پرالونه دي یا په کاردار په کاردارو زیات هوان نو
ځینې استادان وایي طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي.
اصلی مسئله و ستونزه پا غیر مسلکی توب کده او دی غیر مسلکی و بیسیوار خلگو تا پلاس ور کرده دی.
ده کندوز کرمنگر وای ده للمی مزکو حاصل سشکال خونده نلری.
بی وقت و روختی و سلی او دسی گردون پی راقل کلبا پاوا پی دیر سرا سلا کلبا آوا دیر پی گرم سلا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی دا څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرېنږدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هېڅ هېواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو خو هغه یې په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د شنبې په ورځ یې ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوا یې دوی د دوحې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریس ته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
وام اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستان یو ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. په دې چې طالبان خپل احتیاج لري ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبانو ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړي، روسیا، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان رو قدرت رسیدلي هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشي ترلاسه کولی دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي لکه ټي ټي پی لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دی نو پاکستان غوخته نه ونی او دوی نس کولای چې مکمل توګه ٹی ٹی پی مخه ونیسی بده چې ٹی ٹی پی یو غختل گروپ دی په پاکستان کې او کچیری دا کار وکي طالبان د خپل د آئندی پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبر نداره چی به دوی قرار داد که الت یوه برخی دیتا دغسته ویده چی امریکی کولیشی چی استخباراتی حضور پا افغانستان که ولیری پا دی چی دوی وکولیشی چی در توریستی دلی باندی دوی نظارت ولیری چی آیا پا افغانستان که شتون لری نلری فعالیت څنګه دی تاسو ګوره چی طالبان مقامات وای چی دیمونگ فضا دیمونگ په اختیار کې نه دی په دې معنی چی امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دی د افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی که نه وای تاسو وګورئ روسیه چین ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره او روسیه او ایران دوی د اوکران په جنگ کې ښکیل دي د امریکې په مقابل کې نو که داسې نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسې وګورئ چې په هفته کې $30 میلیون د ملګرو ملتونو له لارې پاک امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم و تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم یعنې تقریبا دوې میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مې ملاقات نورو سره ملاقاتونه وو یعنی که داسې دقیق سره نه تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي تحصیل دي د کار د حق دي ښځو او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره د قوت د کم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي شپږ 500 اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه تر اکثره موافق دي اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 8 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې او ځنه په کوم دوی د کم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادم چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلې دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لرې شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو مولوي صدیق کمال د نیمروز فیروز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. دا استادان دغه شان ادا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي، او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ کې به امیرین کړل، یا به مثلا کنځوي کې استادان به یا همدارنګه د پوهنتون په راس کې معاونیتونو او ریاستونو ته بیا راوستل.
قیوم سیال هم دا شان وایي چې د پوهنتونونو په رهبري کې له بدلونونو وروسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جرمني ته تللی وایي طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډېرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وایي
هر څومره چې دی توانېږي دی خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه په غیر مسلکي توب کې ده، او د ډېر دغه سي ستراتیژیک بستونه یا ستراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکي او بیسواده خلکو ته په لاس ورکړي دي. داسې بیسواده خلک سي هغه ښوونځي پای ته نه دي رسولي.
په تېر جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو په رهبري کې ډېر بدلونونه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بیثباتۍ له کبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بیثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان نه ولارم ټول کاروبارونه د په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته شي یو څه څه په دوه حکومت زیات هوان سي بعد د پروال ولاري بیا کاروبارونه سمېږي. مقصد چې اوس پلس یې چې کالدار پس یو څه څه یو په دوه مت زیات زربره کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شاله دغه بهرنی کرنسی به ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالداري دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالداري پرتي افغاني ربایم ورسي یا ډالر ربایم ورسي.
دا کالداري او ما دکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه صرافان ته هم تاوانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کنداري باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بهر به دغه کندار او تاوانو څخه به د کنداران او صرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې سوی دی.
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیه مسولین وای د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کلدارو چلش زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی کندیا غوایی د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کلداری ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا زموږ اولس چې هم ډیر تاوان رسولی دي هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپله راکړه ورکړه وکړي، نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ سوي او هڅه کېږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ په ودې نړۍ کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختیایي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. تفصیل یې احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگا وایي د نړۍ د شتمنو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بېوزلۍ لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، تیره میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزي بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی، ځکه د په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیارغونې ته ځانګړي شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني ښخې وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړي. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیا یې له دې کبله ګرم وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سږکال حاصلات خوندنه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریاس نوری له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولی او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هېواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. په د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کر له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو د تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلډ هغه څرګندونې هم راخیستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2018 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لویې تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپړل لیکي یو نوی راپور خوده چې امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکامه شوی چې په دې هیواد کې له امریکا سره د همکارۍ له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوي او د تخلیې پروسه به کنټرول شوې منظم او په خوندي توګه ترسره شي، خو د ورسپانې په لیکنه داسې و نشول. پروسه ګډه وډه له بې نظمۍ او سره ملا او د سایګون په څیر وه. سټار تریبیون وړاندې لیکي له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېره مهمه وه چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وی. د ورسپانې په لیکنه ډېری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوي راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډېری تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورسپانې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ وو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمي ځمکو حاصل سږ کال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وې سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پرې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکل حاصل کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغه شو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت سره زمونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسېدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثالوخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب مې داده تېر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي، ترڅو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,520 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.